السلام علیکم د سحر لس بجې دی په دې خبرونه کې هم ز نجیب امیر او مجید بابر در سره یو په خبرونه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د نندریو په سیوا کې د لوړې په خیبر پښتونخوا کې په امنیتی موضوع باندې د بحث نه تاسو خبرو د ایرانی حکومت په سرګندونو د پاکستان خبرګون مخې ته راغلی دا او نور موضوعات به سیړو په دې خبرونه کې اونیس پروګرام تاندې هیلې موریدی شي خو را سره اوسئ په سر کې د مجید بابر نه خبرونه اورو
مشی رومبے د مشال خبرونو سرټکی پاکستانی طالبانو سره د امن د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی کمیټه طالبانو نه د جنگ بندۍ غوښتنه کړې ده. پاکستان ویلي دی چې ایران له پکار دي د پاکستان د پولو احترام وکړي. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی وایي چې که د روان کال نه پس آسټریلین ځواکونه افغانستان کې پاتې شول نو ورته به د افغان قوانینو له لارې د سزاګانو نه استثنا ورکړل شي. اوست مشال د خبرونو تفصیل د پاکستانی طالبانو لخوا نامزدی کمیټه سره د امن د خبرو اترو د بیا شروع کولو لپاره حکومتي کمیټه د طالبانو نه د جنگ بندۍ مطالبه کړې ده. حکومتي امن کمیټه دا غوښتنه پرون په یو خبره شوې بیانیه کې په دې تناظر کې کړې ده چې د طالبانو لخوا که بریدونه هم داسې جاری وي نو هغوی به دغه خبرې اترې جاری ونه ساتل شي. د پاکستانی طالبانو سره تعلق لرونکي یوې ډلې د تیر کال په ورځ د درویشتو پاکستانی سرتیرو د وژلو اعلان کړی و چې له وجې پرونی خبرې اترې منسوخې شوې. د دې نه علاوه پرون په پېښور کې هم دوه حکومتي سرتیری ووژل شول. راپورونه وایي چې د تیرې میاشتې د یو کم دیرش میاشتې نه پس کله چې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف طالبانو سره د خبرو اترو اعلان کړی و تر دا مهال د طالبانو لخوا د تشدد په پیښو کې څه شپېته کسان وژل شوي دي. بلخوا د طالبانو لخوا د نامزدي کمیټه یو غړی پروفیسر ابراهیم ایف پی خبرې جانس ته وایي چې پاکستاني طالبان هم د جنگ بندۍ لپاره هڅې کوي. پاکستان د ایران د خارجه وزیر په هغه بیان د سخت تشویش څرګندونه کړې چې ویلي وو د ایراني سرتیرو خوشی کولو لپاره به د پاکستان د نن ځواکونه لیږي. راپورونه وایي د ایراني سرتیرو وسلوالو د ایراني خوانه پاکستان خواته تښتولې دي. د پاکستان سرکاري خبري اجنس د خارجه دفتر د ویان د تسلیم اسلم په حواله وایي چې تسلیم اسلم د غندنې ترڅنګ ویلي چې د ایران ځواکونه د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کولو سره زموږ هیواد ته د ننوتلو اختیار نه لري. دوی وویل چې پاکستان د ایران چارواکي خبر کړي چې اف سي ټوله سیمه کې جامع حفاظت انتظامات لري او زیاته کړې چې کېدای شي د غیرانی تختول شوي سرتیری اوس هم د ایرانی پولو دننه وي. د دواړو هیوادونو امنیتي ادارې په باقاعده توګه برابطه کړي او د فروری په 19 نیټه به د کوټه کې د پاک ایران غونډه کیږي. ویاندې وویل موږ له یو بل د پولو احترام پکار دی. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی ویلي چې که د روان کال نه پس آسټریلین ځواکونه افغانستان کې پاتې شول نو ورته به د افغان قوانینو له لارې د سزاګانو نه استثنا ورکړل شي. یو آسټریلوي ورځپاڼې سیډنی مارننګ نیوز دا خبرې د بسم الله محمدی په حواله پس له هغې خپرې کړې دي کله چې هغه پرون د آسټریلیا په کیمبرا ښار کې د دغه هیواد د دفاع وزیر ډیوډ جانسن سره ملاقات وکړو. د دفاع د دواړو وزیرانو ترمنځ دا ملاقات د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه امنیتي تړون د شرایطو برابرولو په لړ کې و چې له مخه به یې 400 آسټریلوي سرتیری په افغانستان کې د 2018 کال نه پس پاتې کیږي کله به چې د بهرنیو ځواکونو زیاته برخه د دغه هیواد نه ووسی. د افغان قوانینو نه د استثنا موضوع د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په لار کې تر ټولو مهم خنډ دی. د سعودي عرب حکومت د افغانستان سری میاشتې ټولنې سره د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د مرستې یو تړون لاسلیک کړ. دا تړون پرون په کابل کې د سعودي عرب د مرستیال سفیر سلیمان العربي او د افغاني سری میاشتې ټولنې د مشرې فاطمه ګیلاني ترمنځ لاسلیک شو. میرمن ګیلاني وویل د سعودي عرب حکومت ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال خاص استادی یان کوبیش په افغان امنیتي دواګونو غږ وکړ چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو امنیت دي ټینګ کړي. یان کوبیش پرون په کابل کې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د 102 ولایتي غړو د لوړې په مراسمو کې وویل د غواړم چې له دې موقع نه په استفادې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د کورونو چارو وزارت ملي اردو او ملي امنیت پیغام ورکړم چې باید د رای ورکولو د مرکزونو کاندیدانو او ستاسو ټول امنیت وساتي تر څو خپل کارونه پرمخ یوسي. د یوکرین په مرکز کیف کې تیر شپه هم د حکومت ضد مظاهره چانو پولیسو ترمنځ خطو کې دوام وکړ. د راپورونو له مخې د وو پولیسو په ګډون په ورستي تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او سلګونه نور شوبل دي. دا په یوکرین کې د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د واک پر ضد په درو میاشتو مظاهرو کې تر ټولو خونړی پیښه ده. په همدې حال کې د اپوزیشن دوه مشرانو د روانې شخړې د حل لپاره له ولسمشر یانوکوویچ سره کتنه کړې، خو راپورونه وایي چې دا خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د اپوزیشن مشر ویتالی کلیچکو وویل ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د دوی دا غوښتنه چې له ښار څخه د پولیس لرې کړي ونه منله. د وای د نافخ یم چې دا خبرې نه وي او ولسمشر اپوزیشن ته غوږ نه ږدي. هغه وایي د حل یو لاره ده، هغه دا چې اپوزیشن او ټول مظاهره کوونکي باید مظاهرې بندې کړي. له دې وړاندې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په ولسمشر یانوکوویچ غږ وکړ چې پولیس لرې کړي او له زغم څخه کار واخلي. ایرانی وزیر خارجه جاوید ظریف ویلی دی چې هغه هیله مند دی چې د روان کال تر جولای د میاشتې پورې به د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د دغه هیواد ایټمي معامله سرته ورسي. ښاغلي ظریف دا خبره پرون د شپږو طاقتونو سره د خبرو اترو د بهیر په لومړۍ ورځ د خپل شپږ کسیزې مراکز د ډلې د مشرۍ پر مهال وکړه. د خبرو اترو دا بهیر د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه د اندېښنو ختمولو په لړ کې د یوې اوږد مهالې لوسنامې کولو په موخه کېږي. چارواکي وایي چې پرون په ویانا کې د ټولو خواوو ترمنځ د ملاقات نه پس دوه اړخیزه ملاقاتونه هم وشول او همدغه ډول یو ملاقات د ایران او امریکا د وفدونو ترمنځ هم وشو. او وروستی خبر دا د عراق پولیس وایي په سرخار بغداد او جنوبي ښار هلا کې بمي چاودنو لږ تر لږه 30 کسان وژلي دي. تر ټولو وژونکي حمله د بغداد په شیا ګوند بایا کې وه چې د بسونو یوې اډې ته نږدې یو ولاړ موټر کې چاودنه وشوه. 15 کسان یې وژل او 30 نور یې ټپیان کړل. د مشال خبرونو پای
د مجید بابر نامو د دې غړې خبر نو اوریدل. په دې خبرونه کې به وری د حکومت لخوا ټاکلې شوې مذاکراتي ډله وایي د طالبانو د سولې د باور نه پس خبرې مخکېدلې شي، خو د طالبانو مذاکراتي ډله وایي حکومت په سوله کې سنجیده نه ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په امنیتي موضوع تود باس شوه.
ډیر وینه توی شوه، ډیره تبایو بربادی شوه. اوس د دې مسلې حل کول لپاره اقدامات وچتول ضرورت
دا د مرکز د پخوانو حکومتونو د غلطو پالیسو نتیجه ده.
پاکستان وایي د ایرانی وزیر سرګندونې چې د خپل سرتیرو د خوشی کول لپاره به کوي د تشویش وړ دي. د پیښور خبریالانو پرون د پریس کلب په وړاندې مظاهره وکړه.
حکومت په دې اړه په مکمل توګه ناکام شوی دی. څه قسمه تحفظ لپاره هغوی څه ګامونه نه دي پورته کړی.
په خوست کې د یوې ښځینه شاعرې د کتاب مخکتنه وشوه. هغه رنگینه ولیزی نومیږي او وایي
د پښتو ادبیاتو لپاره کار وکړي، د خپل دردونه بیان کړی شي. هغه زورونه چې په دې تیریږي هغه ته ښه انځورونه ښه انعکاس کړي، او په ټولنه کې دا منفي رواجونه او کلتورونه چې موږ لغې نه ډېرې زوري غوغه له منځه یوسي.
د مشال رډیو تر څنګ اوسه. د پاکستان پر پوځیانو د وسلوالو طالبانو وروستیو حملو ته په پام سره د حکومت لخوا ګمارل شوی کمیټه وای په دغه سي وضعیت کې د سولې خبرې مخې ته نشي تللی. دوی پرون په اسلام آباد کې غونډه وکړه، بیا د وزیر اعظم نواز شریف سره وکتل او څرګنده کړه چې که طالبان د سولې په خبرو کې جدي وي نو د مومندو د پیښې په څیر د پیښو نه به لاس اخلي. ډي پي خبري اژانس په دې موضوع راپور خپور کړی چې لنډیز یې تاسو ته نوریاس نوري وړاندې کوي.
پاکستان وایي تر هغو پورې له وسلوالو طالبانو سره خبرې نه کوي چې حملې درولې نه وي. اسلام آباد دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې 30 پاکستاني عسکر چې په 2010 میلادي کال کې برمته کړي وو وژل. د جرمني ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې له پاکستاني طالبانو سره د حکومت لخوا ګمارل شوې څلور کسیزې کمیټې په اسلام آباد کې د سولې د خبرو د راتلونکي په اړه بحث وکړ او له غونډې وروسته له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. په دې کتنه کې پریکړه وشوه چې د سولې خبرې دې وځنډول شي. اسلام آباد نږدې دوه اونۍ مخکې له طالبانو سره د سولې بهیر پیل کړی و. له طالبانو سره د خبرو لپاره د حکومت استازو په یو بیان کې ویلي چې د مومندو له پیښې وروسته وضعیت بیخي بدل شوی او دغه کمیټه نور تر هغو پورې د سولې پروسه مخته نشي وړی چې طالبان د تاوتریخوالي له ټولو اعمالو لاس وانخلي او ژمنه ونه کړي چې غواړي سوله وکړي. د کمیټې که څه هم د ځنډولو خبر نه ده کړې، خو دوه ځلې په دې ټینګار کړی چې په دغسې وضعیت کې چې طالبان حملو ته دوام ورکوي نشي کولی د سولې عملیه مخته یوسي. طالبانو له خپل لوري په یو بیان کې ویلي چې دوی تر اوسه د سولې د خبرو پر مخ بیولو کې جدي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد وویل دوی له مختلفو ډلو سره په تماس کې دي او هڅه کوي هغوی قانع کړي چې حملې پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پر پوځ د وسلوالو بریدونو په تازه پیښو کې یو عسکر د جنوبي وزیرستان په لدها او د پوځ یو جګړن په پېښور کې په حملو او نښتو کې وژل شوي دي. یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط چې د دغو پیښو په اړه یې دې اژانس ته معلومات ورکړي دغه راز ویلي چې د عسکرو په ډزو درې وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف تېره میاشت په هیواد کې د شخړو د پای ته رسېدو په هدف له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو کمیټه وټاکله، خو له وروستیو پیښو داسې ښکاري چې د سولې د خبرو راتلونکی ډاډمنه نه ده.
نوریاس نوری تغوغوی د طالبانو لخوا ټاکل شوی مذاکراتي ډله بیا وایي حکومت د سولې لپاره سنجیده نه دی، او پاکستان وایي د ایراني حکومت د خپل سرتیرو د خوشی کولو لپاره له پاکستان جدي غوښتنه د اندېښنې وړ ده. په دې موضوع مې په تیر خبرونه کې په اسلام آباد کې د خپل همکار سره خبرې وکړې، هغه داسې معلومات راکړل.
د طالبانو او د حکومتي ډلې ترمنځ چې کوم مذاکرات روان وو او بیا د مومندو ایجنسی د پیښې نه هغه د ځنخ کار شو، د هغې کله چې پرون د حکومتي ډلې د وزیر اعظم سره ملاقات وکړو د هغې وروسته د طالبانو لخوا د مذاکراتي کمیټې رابطه کار مولانا یوسف شاه رسنو سره خبرو کې ویل چې حکومت غیر سنجیده دی او که دوی سره ملاقات کړی نو دا د مذاکراتو عمل چې کوم دی دا به مخ په وړاندې تللی وو، ځکه چې طالبانو د دوی کمیټې ته پوره اختیارات ورکړي دي او دوی غواړي چې مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي او د امن لپاره مذاکرات ډیر ضروري دي، نو باید چې حکومتي ډلې چې کوم دی هغه دوی سره ملاقات کړی وو.
خاګران همکار په دې بل موضوع هم کرنا واچوي. پرون د ایران د کورنۍ چارو وزیر داسې څرګندونه وکړه چې د دوی 15 سرتیری چې دی هغه د یوې ډلې هغه کړی چې هغه ډله په پاکستان کې په بلوچستان کې فعالیت کوي، که پاکستان د دغو کسانو د خوشی کولو لپاره خوندي خوشی کولو لپاره هلې ځلې ونه کړي نو د دوی سرتیری به د پاکستان په خوره کې عملیات وکړي او دغه خپل کسان به را خوشی کړي. په دې اړه آیا د پاکستان د حکومت ته کم چارواکي عکس العمل مخې ته راغلي؟
جی بالکل، د دفتر خارجه ویان دی تسلیم اسلم تیر ورځ یو بیان کې د ایران د داخله چارو وزیر عبدالرضا فاضلی په هغه بیان باندې سخت ټکونه کړی دي چې پکې د ایران لخوا ویل شوی وو چې پاکستان زموږ تختول شوی اهلکاران یا سرتیر زبازیابۍ لپاره هیڅ اقدامات نه کوي. په کوم چې بیان دی ویل چې پاکستان د تر حاضری د ختمون لپاره غوره اقدامات کوي او پاکستان په حدودو کې د ایرانی ګارډ یا سرتیرو د شتون یا موجودیت هیڅ اطلاع دې ته نه راغلي. داسې خبرونه هم راغلي دي چې پکې ایران د پاکستان د غوښتنه کړې ده چې تر هغه ډلې د تر هغه دلې جیش العدل غړي دی ونیول شي او دوی ته پلاس ورکړل شي، ځکه چې په دغه سرتیرو په تختونه کې چې دینو د دې ډلې کسان ککړ دي.
تاسو زمونږ د همکار راپور اوریدل. بیا هم په امنیتي موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بیلابیلو ګوندونو وکیلانو د صوبې په وزیر اعلی او نور لوړ پوړو چارواکو باندې نیوکې کړې دي چې په صوبې کې د امنیت وضع ښه نه ده او د امنیت د ښه کولو لپاره دوی په صوبې کې ښه ګامونه نه دي پورته کړي، خو بل پلوه حکومتي چارواکي وایي چې په صوبې کې امنیتي وضع ځکه خرابه ده چې تیرو حکومتونو په دې لړ کې څه کارونه نه دي کړي. د دې ګرما ګرم باس نه تاسو زموږ همکار خبروي چې پېښور کې پرون د اسمبلی غونډې ته ورغلو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو په صوبې حکومت نیوکې کړې دي چې صوبې کې د امنیت وضع ښه کولو کې نه خود صوبې وزیر اعلی او نه نور لوړ پوړي چارواکي سنجیده ښکاري. د نه په مخام د امن او امان په مسله را بلل شوې د صوبې اسمبلی غونډه کې د صوبې وزیر اعلی د پولیسو مشر او د کورونو چارو د محکمې سکرتر غیر موجودګي مخالف ګوندونو د اسمبلی سپیکر ته په ګوته کړه او وی ویل چې تر څو پورې وزیر اعلی پرویز خټک د اسمبلی ونډکه ګډون نوی کړي هغه په امن او امان بحث نه کوي. دا عوامي نیشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک د اسمبلی سپیکر ته وریاد کړل چې دا ونډه مخکې مخالف ګوندونو سره جمعنه شوی و چې د امن او امان په حواله بحث په وخت به نه صرف د صوبې وزیر اعلی بلکې د پولیسو مشر او هوم سیکرټري هم موجود وي. خو ډیر د افسوس خبره ده چې په داسې اهم موضوع د دوی غیر موجودګي دا ثابتوي چې صوبای حکومت د صوبې امن او امان ښه کول نه غواړي.
چې موږ دلته ناست یو، د دې پېښور په ګاونډ کې جګړه روانه ده، او زما د اطلاع مطابق یو میجر سرتېری او د هغه نور مرګي چې دغه شهیدان شو. نو بیا زه په دې خبره نه پوهېږم چې د دې صوبې هغه خلک چې د لا انفورسینګ ایجنسی مشري په دې صوبه کې کوي، او بیا ډېر په معذرت سره چې د دې صوبې چیف ایگزیکټیو صاحب، آیا چې موږ دلته اور لګېدلی دی اور، او موږ دې ته سنجیدګي ګناه؟ نو بیا دا مسله خو موره په دې نه کېږي کې
د اسمبلی غونډې وروسته د کامی وطن پارټۍ پارلیماني لیډر سکندر حیات خان شیرپو مشال ریډیو ته وویل پکار ده چې صوبایي او وفاقي حکومت د امن راوستلو په حق لا یو حتمی فیصله وکړي، ځکه چې د ده په خبره ځینې قوتونه په خبرو اترو کې مخلص نه ښکاري.
یو خو نور د دې وخت نشته چې مونږ د ډیسیژنز ډیلی کوو، اوس د ډیسیژنز وخت دی. دی کریکټ ډیسیژن ات د کریکټ ټایم داغي خپل اثر وي، او کریکټ ډیسیژن ات ا رونګ ټایم چې داغي خپل بیل تخوي. د وخت اوس مونږ داسې دغه رسیدلو چې د ډیر وینه توی شو، ډیره تبایو بربادي وشوه. اوس د دې مسلې حل کول لپاره اقدامات اوچتولو ضرورت دی، او د هغې لپاره پکار داری چې که هغه پروینشل ګورنمنټ وي او که فیډرل ګورنمنټ وي، دواړه چې دی ډېر ریسپانسیبل او هغوی ته اوس فیصله کول دي.
خو بیا د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر او د جماعت اسلامي مرکزي نائب امیر سراج الحق وویل چې خیبر پختونخوا او د هیواد نورو برخو کې خراب امنیت د تیر حکومتونو د غلط پالیسیو نتیجه ده، او پکار ده چې وفاقي حکومت خارجه پالیسي بدل کړي او د یو پردي جنگ نه لاس وباسي.
په خیبر پختونخوا کې امن او امان چې خراب دی، دا د مرکز د پخوانو حکومتونو د غلطو پالیسو نتیجه ده. نن هم د مذاکراتو خبرې روانې دي، ټول قوم یې تایید کوي چې دا د سرته ورسیږي او نتیجه خیز دي شي، او بنیادي چې د مسلو کم جرړه ده هغه خارجه پالیسیانې بدلول دي، نه کم د وجه نه چې زموږ پرې ټوله منطقه کې دا اور لګېدلی دی.
دا یادونه ده چې مخالفو ګوندونو صوبه کې د خراب امنیت په مسله د صوبایي اسمبلی غونډه رابللې ده، او دغه یو پریکړه کړې ده چې د صوبې امنیت وضع او نور حکومتي معاملات ښه کولو کې به مثبت کردار ادا کوي.
اوس هم یو بل راپور، امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز لیکي له افغانستانه د وتلو په صورت کې امریکا غواړي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده او طالبانو وسلوالو په نښه کولو لپاره د منځنۍ اسیا له هیوادونو پوځي اډې وغواړي. د دې مقالې مهمې برخې د مجید بابر نورو.
امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز په خپل یو مقاله کې د ځینې امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې که امریکا د افغانستان نه په خپلو ټولو سرتېرو ستنولو باندې مجبوره شوه، نو د اوباما انتظامیه په یو داسې پلان جوړولو کار کوي چې له مخه به یې د وسطي ایشیا په ریاستونو کې د بې پیلټ الوتکو اډې ترلاسه کولی شي. د ورځپاڼې په خبره امریکا غواړي چې د 2016 کال نه پس د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده او وسلوالو طالبانو د نښه کولو په موخه د بې پیلټ الوتکو کمپاین جاري وساتي. ورځپاڼه لیکي چې که امریکا په وسطي ایشیایي ریاستونو کې د ډرون الوتکو لپاره په متبادلو اډو حاصلولو کې کامیاب هم شي، خو بیا هم د افغان اډو نعم البدل نشي کېدی، هغه ځکه چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې امریکایي استخباراتي ادارې CIA ته د القاعده او وسلوالو څارنه او په نښه کول د دغو اډو نه ډېر اسان دي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا او افغان ولسمشر حامد کرزي ترمنځ د امنیتي تړون په سر د تعطل تر ټولو لوی قرباني به د CIA د ډرون بریدونو کمپاین وي، خو چونکې افغان ولسمشر حامد کرزي نه غواړي چې دغه امنیتي تړون لاسلیک کړي، نو ځکه د سپینې ماڼۍ چارواکي د افغانستان نه د خپلو ټولو سرتېرو د وستو په حق کې دي. ورځپاڼه د CIA د ځینې موجوده او پخوانو چارواکو له خولې لیکي چې په پاک افغان پوله موجود د استخباراتي ادارو په چک پوسټونو کې موجود کارکوونکو لپاره ډېر اسانه وي چې په قبایلي سیمو کې د القاعده او طالبانو جاسوسي د هغوی د نښه کولو په موخه د درک لګولو کمپیوټري چیپونه په ځمکه موجود خپلو کارکوونکو ته ورکړي. ورځپاڼه لیکي چې کچرې امریکایي ځواکونه واقعتا د افغانستان نه په مکمله توګه په وتو مجبوره شول، نو تر ټولو لوی زیان به دا وي چې CIA به په پاک افغان پوله په 13 کالو کې جوړ کړی د جاسوسۍ نیټورک بهلي. ورځپاڼې ته یو امریکایي چارواکي ویلي چې په پاکستان او قبایلي سیمو کې د القاعده او طالبانو پر ضد د ډیرو کامیابو یوازینی لویه وجه دغو سیمو کې د جاسوسانو جال جوړول وو. د دغه جال له وجې امریکا وتوانېده چې د القاعده او طالبانو مشرتابه یې د منځه یوړه. ورځپاڼه لیکي چې 13 میاشت د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په لومړي ځل ومنله چې دوی د ډرون الوتکو د اډو لپاره په نورو لارو چارو غور کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د اج نیوز او وخت په نامه په خبري ټلویزیون چینلونو باندې د وسلوالو بریدونه ترسره شوي چې په دغو بریدونو کې دغو ټلویزیون چینلونو ته ځاني او مالی تاوان رسیدلی دی. د پیښور خبریالانو پرون د دغو حملو پر ضد د پریس کلب په وړاندې مظاهره وکړه او د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کوله چې د خبریالانو د سر او مال تحفظ دې ورکړي. په دې اړه راپور لرو چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
وقت او د آی ټی و دفترونو کراچۍ کې د حمله په ضد احتجاجي مظاهره کې د پیښور غنښمیر خبريالانو ګډون وکړو. مظاهره چانو ټی وی دفترو باندې د حمله غندنه وکړه او دوی تر تحفظ ورکولو او د صحافت د ازادۍ غوښتنه کوله. د مظاهره مشرکونکو د پیښور پریس کلب صدر ناصر حسین په خبريالانو حمله کوونکو په اړه وویل،
دا خلک دي چې هغه رشتہ کول نه وري، حقیقت نه ځان پټي او چې کوم د دې کاروایي کې میډیا په دې قوم ته خره کوي، نو دا نه وړي چې زموږ کوم منفي هټکنډې دي مخمخ شي او د دې خپل چې کوم کردار ده ملک خلاف قوم خلاف د ښکار شي.
د وخت نیوز پیښور څنګه خبريال عظمت ګل ویناوه چې داسې قسم حملو سره د هغي حوصله نور هم اوچتيږي او دا چې د دړکو له وجبه هغي هیڅ خپل کار پرې نګدي.
حکومت په دې اړه په مکمل توګه ناکام شوی دی. څه قسمه تحفظ لپاره هغوی څه ګامونه نه دي پورته کړی.
پاکستان کې خبریالانو باندې د حملو او دړکو په اړه مو چې کله اسلام آباد کې کار کوونکي خبریال سلیم سیټی نه وپوښتل، نو د هغه وینا وه،
یو جنگ سٹارٹ کی دن کے دے پدی کی اس دو پارٹ یعنی مین سٹیک ہولڈر سی دی او دوڑ بدا غواڑی چی دا ہغو پا فیور کی دی رپورٹنگ وشی او خاص طور کم دا ریاست سر چی پا جنگ کم کم پارٹی دا ہغا با پرٹیکولرلی دا غواڑی چی دا ہغوی پا فیور کی دی دا سی زنو چلی گی کل آغا پارٹی تا دا پتاو لگی چی جرنلسٹ یا میڈیا ارگنائزیشنز نور دا ہغوی دا کار ندی نبیا با اٹیکس تیزی گی.
د پام وړ ده چې د جنوري میاشتې په 18 نیټه کراچۍ کې د ایکسپریس ټي وی په ټیم حمله کې درې کارکونکو وجلی شي وو، او دې ته د هم پام وی چې د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس یا د خبريالانو د تحفظ کمیټې د رپورت تر مخه پاکستان نړۍ کې د خبريالانو لپاره سلورم خطرناک هیواد دی.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
د پاکستان د قبایلی سیمو یا د فاټا اوسیدونکو وای په مرکز کې د دوی ته په ملازمتونو کې برخه زیاته کړې شي. د پاکستان حکومت په 1903 کال کې په ملازمتونو کې 40% برخه د فاټا خلکو لپاره مقرره کړې و، خو قبایل وای هغه وخت د قبایلو آبادی لګه و، اوس د دوی آبادی ډیره زیاته شوې ده. نو د تازه آبادی پر بنسټ دی په حکومتي ملازمتونو کې دوی ته موقع ورکړل شي. په دې موضوع د اسلام آباد نه زمونږ همکار راپور.
د قبایلی سیمو اوسیدونکو د حکومت نه غوښتنه کوي چې په فیډرل سرویسز کې دوی لپاره کم 40% کوټه مختص کړي شوې ده، نو هغه دي زیاته کړي. په کال 1903 کې حکومت د قبایلی سیمو اوسیدونکو لپاره په فیډرل سرویسز کې 40% کوټه مختص کړي وه، خو قریبا یو 40 کال پوره کېدو باوجود تر اوسه په دې کې اضافه اونه کړې شو. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي خانزیب برکی وایي چې حکومت په هغه وخت کې د آبادی په لحاظ سره فاټا لپاره دا کوټه مختص کړي وه. اوس خو د فاټا آبادی 10 ملیونه ته رسیدلې ده، نو په کار دی چې دا کوټه زیاته کړي.
اصل شي شي کومه کوټه 1973 شي مختص شوې ده. یقینا آر ټیم چې کومه آبادی اندازه لګېدلې و، یعنی هغه یو اندازه لګېدلې و چې پراپر سینسس په آر ټیم نه و. په هغه باندې 1300 کالونه موږ سټوډنټس یو بار بار د موږ څخه کوم ایمنګانو سره زموږ خبرې شوې وي، یعنی دا ډېره کمه ده. فاټا آبادی چې دوی کم ګورمنټ سینسس شوي 4 ملیون ده، اکچولي 10 ملیون پورې آبادی ده. یعنی د فاټا چې کوم سینسس شوي دي او کم بیس باندې دوی ته فیډرل شیئرز ملاوی شي، اګه ګورنمنت سرویسز دی کا یونیورسيټي شي دی او کالجونو شي کومه داخلي پروسس ده، دا ډیر انفیر ده.
نور حمید چې تعلق یې هم د قبایلی سیمې سره دی وایي،
اصل کې دا کوم چې کوټا فکس شوی ده دا د آبادی په حساب سره فکس شوی ده مونږ ته، خو مسله ده چې دا فاټا چې کوم آبادی ده چې کوم مردم شماري ده هغه بالکل د وسه پورې صحیح نه شوی. د نه علاوه چې کوم اف ار دی دا هه د فاټا سره شامل دي، لکه زه دا وایم چې دا غټه نه انصافي دو چې کوم د کوټا دو کنه هغه ډیره کمه دو ابودی یوتا دو اې دغه وجه نه په فدرل سروسز بند شي ډیر ټفیسټ کمپټیشن په پاکستان شه په فاټا وی.
مشال ریډیو چې کله د قبایلی سیمو د اوسیدونکو دا مسله د منتخب غړي غازی ګلاب جمال په وړاندې کې خدا نونو موړی وایي
آبادی پر لحاظ سارا جس طرح یہ کمو 23 کے کم 4% شوے دے آبادی کمو زیادہ شوے دے خواہدہ نور و صبح ہم ورسارا ورسارا زیادہ شوے دے اینی وے دوستو جی خبر طرف کا سوک جمہور دے لگ متوجہ کرو دکون منسٹری دے منسٹری آف انٹر پروونشل کوارڈینیشن آگو سارا با دا خبر با بے برا اچت کو کم بلوچستان لا یوزلے اسپیشل پیکج اللہ اناؤنسمنٹ کرے ہو بغل اینگل باندے موتوں تو سارا انشاءاللہ دا خبر با
یاد دیوی چی حکومت په 1903 کې د فاټا طالب علمانو لپاره په کالجونو او یونیورسيټانو کې هم 4% کوټه مختص کړی و. خو د فاټا اولس د بیا بیا احتجاجونو وروسته حکومت 13 کال دا کوټه 8% کړه.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په پیښور کې د طالبانو د واکمنۍ د کډوالو د چارو د وزیر وژنه غندلې ده او هغه د سوری د لارې قرباني بللې ده. د ولسمشر کرزی د سرګندونې او هیواد ته د افغان حکومت لخوا د مولوي عبدالرقیب د مړي انتقالول څه پیغام لري؟ آیا د طالبانو دغه وژل شوي چارواکي په رښتیا هم د سوری د لارې قرباني شوي؟ رضوان مراد د پښتنې د طالبانو له پخواني قومندان سید محمد اکبر هغه سره شریکي کړي. نوموړی وایي
زما په فکر باندې د ولسمشر د پیغام دا یو طرف کې دا یو افغاني و او دا غنی زره چې افغانستان سره په یو بل ملک کې وجل کیږي او دا هغه به چې خدمت وشي دا خدمت په باندې کې دا ډیره ښه خبره و او دا ښه کار شو دا د ملت خلک دوم په دې باندې ډیر خوشاله یا مالی کې دا بل خبره چې دا د صلح قرباني شو په دې باندې ما فکر باندې زه خپل را کتي خبره دې نه کوم چې دا به خامخا
د مولوی عبدالرقیب وژنه د هغه رپورټونو یا هغه اوازو چې پکې ویل کیږي په دوبۍ کې افغان حکومت او یو شمیر طالب مشرانو ترمنځ په پټه خبرې شوې دي، آیا دا خو به له دې موضوع سره کوم اړخ نه لري؟
هغه خبره چې په دوبۍ کې د افغانستان د حکومت او د طالب ترمنځ شوې ده یا څنګه پټه خبره ما فکر پټه نه پاتې دي. مولوی رقیب چې تر کوم حده پوهیم چې مولوی رقیب په دغه مجلس کې نه و او اوس مولوی رقیب قد تلودی کوری به وی چې ما اوریدلی دي په دا دوه درو ورځو کې اجازه او شی اخیستي و ترکیه ته په کاډه تللي مخکېم ترکیه ته دوی څه وارې تللي و هلته د ترکیه د چارواکو سره خبره شوې وه.
آیا کوم طالب مشر دا کولی سي چې پرته له اجازه کوټې شورا او یا هم په کچیرته په پاکستان کې وي د پاکستان له حکومت او استخباراتو پرته د افغان حکومت سره تماس ونیسي او یا د سولې پلوي کوي یا لیوالتیا وخي هغه کولی شي چې بیا په آرامه ژوندو کې ساسي په نظر
ورځ ما دا خبره دې ډېره سړي ده خو که څوک و چې دا کار کولی شي او مطلب او ډېر دا چې دي دا خبره هلته دا چې پېښه ده چې یو څوک یو کار دا کار وکړي دا هغه بیا مزاحمت هلته واقع کېږي. عملي کې د خاص و خاص د دې وسړي په باندې چې تا ول مولوی صاحب دې څه سره یو دې کې جنم از ما سره ډیر وال دي لګي په پرو کې راځه سره دي. ام علیکم په دې موضوع کې چې اوس د په موضوع کې د زخپل په دې موضوع کې د شنه سم ویلای دا چې لته زوینم چې راځنه د افغانستان د اوسنه رقم رقم د اوسنه په افغانستان کې پیدا کیږي کېدلې چې دا د بل عداوت ته لاري قرباني شوی
ولسمشر کرزی اختلافات سره سره بیا هم په وار وار په طالبانو د ورور غږ کوي د ورور خطاب ورته کوي او بیا اوس د مولوی صاحب عبدالرقیب مړی او جنازه د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې انتقال کړې ده. آیا په وسلوالو طالبانو او هغه چې د افغان حکومت په ند یا د ولسمشر کرزی په دریځ شک لري، آیا د هغې په دریځ به کوم د طالبانو په دریځ به د افغان حکومت دا کار کوم تاثیر ولري؟
رئیس جمهور دا کار وکړي د افغانیت په بنا باندې دا کار دا ډېر ښه کار وکړي دا سړی راوړي خپل وطن ته په خپله هجره کې په خپل کلي وطن کې شخ دي او بیا دا ډېره ښه خبره ده چې رئیس جمهور طالبانو ته په ورور وایي چین کې د جمهور په بغل باندې هم خلک شته وو هلته په طرف کې هم خلک دي چې هغه وخت به په دې سلسلو باندې راځي نه وي خامخا په هر طرف کې هر څه هم خلک شته وو. یا به رئیس جمهور دا خبره چې یو حکومت داسې فکر به لري چې د افغانستان په مشرتابه کې دوی پاتې خلک راشي د هغو به نه وي خوښه په هغه طریقه باندې هغه به یو بل سیستم غواړي یو بله طریقه به غواړي خو دا د بده مرغه چې اوس په افغانستان کې یو داسې اساس سلسله نه ده جوړه شوې چې هغه د دواړو خواوو موافقه په هغه باندې راشي یا نه یو داسې چا یو د شیرو لوبولی دی چاغه یو خپل منځرو رول او هغه دواړه طرفونه پاغه باندې پاغه تګلار یو سمه تګلار یی چاغه د دواړو طرفو د قنات دغه وګرځید ور وګرځید.
د طالبانو د یو پخوانی کمانډان اکبر اغا سره تاسو د رضوان مراد خبرې اوریدي. د سټوډیو د غړې ستنخی چې پښتونخوا کې لسنیمه بجې دی مجید بابر تاسو ته د خبرونو لنډیز باندې کوي.
د پاکستاني طالبانو لخوا نامزدي کمیټه سره د امن د خبرو اترو د بیا شروع کولو لپاره حکومتي کمیټه د طالبانو نه د جنگ بندۍ مطالبه کړې ده. حکومتي امن کمیټه دا غوښتنه پرون په یو خبره شو بیانیه کې په دې تناظر کې کړې ده چې د طالبانو لخوا که بریدونه هم داسې جاري وي نو هغوی به دغه خبره تل جاري ونه ساتل شي. پاکستان د ایران د خارجه وزیر په هغه بیان سخت تشویش څرګند کړی چې ویلي وو د ایراني سرتیرو خوشي کولو لپاره به د پاکستان دننه ځواکونه لیږي. راپورونه وایي دغه ایراني سرتیري وسلوالو د ایراني خوانه پاکستان خواته تښتولي. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي ویلي چې که د روان کال نه پس آسټرېلین ځواکونه افغانستان کې پاتې شول نو ورته به د افغان قوانینو له لارې د سزاګانو نه استثنا ورکړل شي. د سعودي عرب حکومت د افغانستان سری میاشتې ټولنې سره د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د مرستې یو تړون لاسلیک کړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرل خاص استازي یان کوریش په افغان امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي. د یوکراین په مرکز کیف کې تیره شپه هم د حکومت ضد مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ خطو دوام وکړ. د راپورونو له مخې د وو پولیسو په ګډون په وروستي تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او سلګونه نور ژوبل دي. ایرانی وزیر خارجه جاوید ظریف ویلي چې هغه هیله من دی چې د روان کال تر جولای د میاشتې پورې به د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د دغه هیواد اټومي معامله سرته ورسي.
مجید بابر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو اوس اسلام آباد ته ورزو. زموږ همکار تاسو د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو پاڼې دراړوي. وروسته به اسرار مومن تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو مهمې برخې هم دروروي.
جنگ ورځپاڼه خپل اداري کلی کې اف سي اهلکارانو وجنې له وجې حکومت او طالبانو مذاکرات که په مکمله توګه ختم نه دي خو داسې محسوسېږي چې دا زن ښکاري دی شي. ادارې وړاندې لیکي چې د پیښې نه نه صرف غونډ کام ته تکلیف رسېدلی دی بلکې هغه اوازونه هم کمزور ښکاري چا چې مذاکراتو په حق کې خبرې کولې. ادارې وایي موجوده صورتحال ختمولو لپاره ضروري ده چې طالبانو له اړخه څه مثبته ګام اوچت کړی شي خو د دې امکان کم ښکاري ځکه چې وخت سره سره د هغې په رویه کې سختي را روانه ده او هغې مولانا میول حق په مشرۍ کې د جوړې شوې کمیټې خبره هم ناوري. ادارې زیاتوي حکومتي او طالبانو کمیټې له پکار د چې په موجوده صورتحال کې نور هم فعال کردار ادا کړي او د هغه خندونو جایزه دی واخلي کم چې د ډزبندۍ په لار کې ولاړ دي. ادارې اخیره کلی کې د تیر ورځې پیښو نه داسې ښکاري چې موږ د سولې پسې جنګ اړخته روان یو خو دا د تباهۍ لاره ده باید چې د دې نه ډډه وکړی شي او معامله خبرو اترو د لارې هواره کړی شي. همدا د امن لاره ده او د دې نه فایده اوچتول پکار ده. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی یو اسکریت پسند تنظیم له اړخه تختول شوی د ایرانی پوځیانو د واپسی لپاره د ایران پاکستانی حدودو کې پوځ د لیږلو دړکه نامناسبه ده. ادارې وایي پاکستان او ایران دواړه گاونډي ملکونه دي او دا معامله دومره غټه هم نه ده چې د پوځي کاروایی دړکه ورکړی شي. ادارې وړاندې لیکي د ایران له اړخه کومه سخته رویه خپله کړې شوې ده نو هغه د مذمت وړ ده. ادارې زیاتوي خبر دا وی چې ایرانی چارواکي د تختول شوي پوځیانو بازیابۍ لپاره پاکستانی سکیورټي فورسز د اقداماتو انتظار وکړي. ادارې مخکلی کې هیله پکار ده چې پاکستان با ایرانی پوځیانو بازیابی یقیني جوړول لپاره مؤثره اقدامات اوچتوي او ایران له پکار ده چې داسې بیانونو په ځای د صبر او تحمل نه کار واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بی بی سی نیوز ویب پاڼې مقاله خبره کړې چې په کراغلي د ایران د کورونو چارو وزیر خبرداري ورکړې کچېری پاکستان د دوی د نیول شو 15 پولیساتونکو پوځیانو د خوشی کولو لپاره ګامونه پورته نکړل نو کېدای شي چې دوی د وسلوالو خلاف عملیاتو لپاره پاکستان ته خپل ځواکونه ولیږي. دا فکر کېږي چې دغه 15 سرتیری د ایران په سیستان سیمه کې تر نیول کېدو وروسته پاکستان ته اړول شوي دي. وسلوالې ډلې جیش العدل د یادو کسانو د تختولو پلا پر غاړه اخیستې. وسلوالې ډلې په یو خپور کړي تصویر کې دغه 15 کسان په یو نامعلوم ځای کې ناست خودلی دي. د ګل پورز د ایران د کورونو چارو وزیر عبدالرزا رحمانی فضلی د ایران له سرکاري ټي وي سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې ایران پاکستان ته ویلي دي چې د پیښې ته په جدي توګه وګوري. همدارازه اسنا خبري اجانس رپورت ورکوي چې د ایراني ساتونکو د خوشی کولو په هدف د دې هیواد یو وفد د ګل پورز او پاکستان ته تللی دی. بلخوا له فارس خبري اجانس سره په خپلو خبرو کې د ایران د وسلوالو ځواکونو یو افسر ویلي دي چې د سرتیرو د خوشی کولو لپاره سیاسي او پوځي ګامونه اخیستل پیل شوي دي. د ایران سیستان بلوچستان سیمه چې له پاکستان او افغانستان دواړو سره پوله لري پکې په دې وروستیو کلونو کې د ایران د امنیتي سرتیرو او نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او سنی وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې رامنځته شوې دي. بلخوا د ډیلی ټلیګراف په یو مقاله کې راغلی دی په روان کال کې امریکایي او ناټو پوځونه له افغانستانه وځي. د ولسمشر کرزی په حکومت باندې د مخالفین نیوکې کوي چې حکومت یې کمزوری دی. پوښتنه دا ده چې آیا کابل کې به هغه شان حالات بیا راپیدا شي لکه څنګه چې د شوروي اتحاد له وتو وروسته په دې هیواد کې خانه جنګي رامخته شوه، بیا دغه خانه جنګي د طالبانو په حکومتداري بدله شوه او دارنګ نړیواله ترګره مشرتابه افغانستان ته ورسېده. تر ټولو مهمه خبره چې پوځي جنرالانو ورته پام نه دی کړی هغه دا ده چې شوروي اتحاد کوم حکومت پرېښودی و هغې یوازې درې کاله دوام وکړ او دارنګ د ډاکټر نجیب حکومت تر هغو قایم و تر څو پورې چې ورته د ماسکو لخوا خوراک، تیل او پوځي سامان ورکړل کېدو. همداراز کله چې د شوروي اتحاد مرستې ودرېدې نو دغه حکومت رانسکور شو. په دې هر څه کې د هغو خلکو لپاره یو سبق دی څوک چې دا فکر کوي چې په افغانستان کې د دوی دولس کلنې کمپین یوه ناسمه پرېکړه وه او دارنګ د یو باثبات افغانستان لپاره دوی هلې ځلې به د ناکامۍ سره مخ کېږي او دارنګ اوس دوی غواړي چې له یاد هېواد سره خپلې مالي مرستې بندې کړي. د مقالېکونکي په خبره دغه خلکو لره ضرور پر دې بیا سوچ پکار دی. مخالفون کې وایي که څه هم دا معلومه نه ده چې 2014 کال تر ختمېدو وروسته به څه حالات وي، خو د په خبره دا خبره یقیني ده چې کابل تبا د خپلو لاسته راوړنو د خوندي ساتلو او د طالبانو څخه د ځان د بچ کولو لپاره د مرستو ضرورت وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو راپور کې لیکلي امریکا غواړي چې طالبانو په بند کې یو امریکایي سرتیری د خوشی کولو په بدل کې د ګوانټانامو د قید نه ځینې طالبان خوشی کړي. د راپور مهمې برخې شاهین بونیر وړاندې کوي.
ورسپانې لیکي د دین وړاندې چې د روان کال تر پای له افغانستانه بهر ملکي ځواکونه وځي. امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د طالبانو د قید نه یو امریکایي پوځي بوبرګ دال خوشی کړي او د دغه په بدل کې د ګوانټانامو د قید نه د ځینې طالب کمانډانانو په خوشی کولو خپل رضامندي ښودلې ده. ورسپانې ته امریکایي چارواکو ویلي دي د امریکایي قیدی د خوشی کولو په بدل کې به 15 طالب زندانیان قطر ته حواله کولی شي. امریکایي پوځي په کال 2009 کې طالبانو قید کړو او فکر کیږي چې دا وخت په پاکستان کې د حقانی شبکې په لاس کې دی. دا وړاندیز د تیرو دوو کلونو راهیسې وړاندې کړی شوی و، خو اوس د وایټ هاوس، پینټاګون او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا دا پریکړه شوې ده چې 15 طالب بندیان به خوشی کوي. طالبانو د دین وړاندې د طالب کمانډانانو یو په یو قطر ته د حواله کولو په طریقه کار اعتراض کړی و. یو امریکایي چارواکي ورسپانې ته ویلي چې په دې معاملې د خبرو لپاره امریکا هر وخت چمتو ده او د طالبانو چې دوه کاله وړاندې خبرې ودرولې وي دا وړاندیز لا په رسمي توګه نه دی شوی او نه امریکایي چارواکي په دې لړ کې قطر ته سفر کوي. د پینټاګون د اطلاعاتو سیکرتر ویلي امریکایي چارواکي دې ته آماده دي چې د طالبانو په قید کې بندي امریکایي سرتیری راخوشي کړي. په کال 2012 کې په دوحه کې طالبانو سره د خبرو اترو د عمل پیل کولو تیاری شوی وي، خو دا خبرې هغه وخت ونه شوې کله چې طالبانو په خپل دفتر د طالبانو د حکومت د وخت بیرغ حس کړو. د طالبانو استازي اوس هم په دوحه کې دي. ورسپانه لیکي چې د حقانی شبکې یو شمیر غړي په افغانستان کې هم په قید کې ساتل شوي دي او پینټاګون د دې خبرې هم جایزه اخلي چې د حقانی شبکې سره جدا خبرې پیل کړي.
شاهین بونیرو. په افغانستان کې د اپریل په 15 نیټه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. یو لس نوماندان پکې برخه اخلي چې د کمپاین لړۍ پیل کړې ده. پرون د جلال آباد په شیرزي لوبغالي کې د ډاکټر عبدالله په ګټه یو غونډه وشوه. غونډې ته د وینا پر مهال ډاکټر عبدالله ویل که بریالی شو نو د بې سودو پل به جوړوي، د تورخم جلال آباد لاره به رغوي، د کونړ په سیند به برېښنا بند جوړوي او د ننګرهار د کانال پروژه به بیا رغوي. دا چې خلک په دغو وعدو را باور لري. لجلال آباد نه د مشال رادیو خبریال راپور کوي.
دغه غونډه چې د جلال آباد ښار شیرزی لوبغالی کې جوړه شوې وه د افغانستان د ولسی جرګې غړي او په ختیځ کې د ډاکټر عبدالله د کمپاین مسول اجی حضرت علي د ختیځ زون په کچه له څلورو ولایتونو څخه په زرګونو تنه خلک رابللي ول او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د ډاکټر عبدالله په حق کې خپله رایه وکاروي. د افغانستان ولسمشرۍ ته نومان ډاکټر عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې ژمنې وکړې چې که ولسمشر شو نو په ننګرهار کې به بنیادي پروژې پلي کوي. نوموړي وویل د غونډې یو شمیر ګډونوال په دې باور وو چې دوی به هغه چا ته رایه ورکوي چې ستونزو ته یې د پای ټکی کېږدي.
زما شرمان دوم دی او دغه سړی موږ خوښمن یو چې هغه د غریبو غم وکړي، دا اداري فساد ورک شي، دا جیبونه ډکېدو ورک شي، د غریبو غم وخوري. ډېرې وعدې کوي خو چا وعده سر له ورسوي، داسې نه چې مثال وویله او نورې به شاله واچوي ګوډې کې وځي.
د یادولو ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ له نوماندانو څخه ډاکټر عبدالله عبدالله لومړی کاندید دی چې له نورو کاندیدانو څخه مخکې ننګرهار ته راغی او له خلکو یې د رایو غوښتنه وکړه.
اوریدونکو په لږه شیبه کې تاسو لپاره فرخنده وزیر تانلی هیلی پروګرام هم وړاندې کوي چې ورکې د میرمنو له هڅو خبرېږي. خو اوس یو بل راپور او هغه هم د یوې شاعرې په اړه. رنګینه ولیزی د خوست د پوهنتون زده کوونکي ده چې په دې وروستیو کې یوه شعري ټولګه هم چاپ شوې ده. نوموړي وایي په خپلو شعرونو کې د میرمنو د ژوند ناخوالو انځورګري کوي. د رنګینه ولیزی د کتاب د مخکتنې غونډه تېره ورځ په خوست کې جوړه شوې وه چې زموږ خبریال هم هلته ورغلی و او دا راپور یې رالېږلی.
دا مهال په خوست کې د ښځو او نجونو لاس کلتوري او ادبي ټولنې عملا فعالیت لري او ځینې واړه واړه ادبي محفلونه، ناستې او لمانځ غونډې ترسره کوي. اوس تر پخوا ډېر د دوی په لیکو کې د مدني، کلتوري او ادبي هڅو ډېروالی تر سترګو کېږي. د دې ډلې څخه یوه هم پیغله رنګینه ولیزی ده چې د خوست په یوه پوهنتون کې خپلې لوړې زده کړې بشپړوي او تر څنګ یې شاعري هم کوي. په دې وروستیو کې د نوموړي شاعرې یوه شعري ټولګه چا ویل چې هغه ته یې د ځوانانو د ملي جرګې لخوا چاپ او خپره شوه. د نوموړي پیغلې ادبی فعالیت ته د خوست ډیری فرهنګیان د قدر په نظر ګوري او وایي چې دا کار به نورو نجونو ته هم دالار هواره کړي چې د ادب، هنر او فرهنګ په ډګر کې خپل استعدادونه په کار واچوي. د پښتو ژبې نوموتی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال راډیو ته وایي چې دا ډیره لویه خبره ده چې د خوست په شان سیمه کې یوه جنۍ راولاړیږي او خپلو خیالونو او افکارو ته د شعر په لفظونو کې د ښکلا، خیال او فکر جامه ورغوندي.
دیم خوشاله یم چې خوست کې زموږ یو خوراک د احساس خوند، د عاطفي خوند او د قلم خوند الله تعالی پیدا کړی ده. د دوی د افکارو، د دوی د خیالونو او دوی د عواطفو هغه مجموعه د یو کتاب په شکل راغلی ده او بیا دغه کتاب دلته په خوست کې چاپ شوی دی. دا ډېره لویه خبره ده. شاعري روانه ده، ژبه یې هم ښه ده. هغه د وزن او د آهنګ او هغه د موسیقیت کم کمی پکې نه ښکاري او دا هم د پښتو ژبې هغه برکت دی.
رنګینه مشال راډیو ته وایي چې د دې د شعرونو په ټولګه کې چې د خویندو د ځورونو او حق تلفۍ څومره انعکاس شته، هغه د دې د ژوندانه د اظهار په معنا نه دی، ولې دا زموږ د خویندو د مجبوریتونو او بېوسیو انزور دی چې په هر کلی، بانډه او حتی ډېریو کورونو کې تر سترګو کېږي.
د پښتو ادبیاتو لپاره کار وکړي، د خپل دردونه بیان کړلی شي، هغه زورونه چې په دوی تېرېږي هغه ته ښه انځورونه وي، ښه انعکاس کړي او په ټولنه کې دا منفي رواجونه او کلتورونه چې موږ له هغې نه ډېرې ځورېږو هغه له منځه یوسو.
د ځوانانو ملي جرګې مشر فضل الرحمن قانع د رنګینه ولیزی د شعرونو ټولګې د نمانځنې په ناسته کې په خپلو خبرو کې له یوې خوا د نوموړې پیغلې چاپ شوی اثر له محتوا ډک او معیاري بولي، بل خو وایي چې رنګیلې د نجونو او ښځو په منځ کې د افغاني کلتور په ځانګړي ډول د ادب، شعر او نثر د غوړېدا لپاره ګام اوچت کړ.
دومره لوړ او دومره یو معیاري کتاب چې اغلې رنګیلې ولیزی لیکلی او د ځوانانو ملي جرګې لخوا د چاپ په بڼه اوښته دی. او زه چې څومره فکر کوم دا په لویه پکتیا کې یو نوښت دی، داسې یو نوښت دی چې
د یادونې ورته که څه هم په خوست کې د لوستو ښځو شمیر په ډېرېدو دی، خو ډېری مېرمنې تر اوسه هم یوازې د روغتیا او پوهنې په سکتورونو کې دندې اجرا کوي او په نورو برخو کې لا هم کلتوري محدودیتونه او ناامنۍ د کار کولو مخه نیسي.
تاسو د رنگینه ولی زید کتاب په اړه معلومات اوریدل، د هغې خبرې مو هم اوریدې. اوس هم د میرمنو د پاره ځانګړی پروګرام تاندې هیلې لته لرو. د نن په تاندې هیلې کې د خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلۍ د غړي او پخوانی سنیټر یعنی صاحب طاهر خیلی سره خبرې کوو، او د دې سره سره په پېښور کې د ښځو د نورو حسونه هم تاسو خبرې گئی. د یو نندارتون لیدو ته هم تاسو بیایو. د دې پروګرام جوړونکي د مشال همکار فرخنده وزیر ده.
پوتان دی هیلی خبرونه کې مو ز فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی د غړي انیس ازیب طاهر خیلی خبرې واوري.
دومره موافق حالات نه دي موږ خویندو لپاره چې هغه راشي. او ویمن اکسپلویټیشن هم دی، هراسمنت هم هغه هم شته. خو داسې هم نه دی چې ټول داسې تاسو خپل اعتماد لري او نالج خولي تاسو ته یو ریسپیکټ هم ملاوېږي.
او په پېښور کې د کشیدکاری د نمایش حال
دا کر موږ مارکیټ ته د کول غواړو چې دا وکتلې شي.
انیس ازیب طاهر خیلی د کامی وطن پاټۍ سره تعلق لري او د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړی ده. هغه د هریپور د غازی سب ډیویژن د خالو کلی اوسیدونکی ده. سینیټر هم پاتې شوی ده. هغه وایي په 1988 کال کې د یونیورسټۍ د وخت نه په سیاست کې فعال و او له هغه وخت راهیسې په سیاست کې ده. د خپل تعلیم په اړه انیس ازیب وایي
الکا یونیورسٹی کے ماسٹرز کرے تھے، ماسٹر سائنس ان جیولوجی، جیولوجی ارتھ سائنسز شعبہ ارضیات کے ایم ایس سی میں کرے تھا. اگر نہ پس رالما پریکٹیکلی اسمبلی غلط ہے جو شما 88 کے اگر نہ پس ہو چکو تھے اس دے فیلڈ سرا جیولوجی کو ٹھیک تھا یو علم کو دے وہ زیادہ جڑی گی چکر وکالت تعلیم آخرما بیا ماں داخلہ واغشتو لا میں کرے او لا کی ماں چکم لوور کورٹ تھی ابھی نا ماں شروع کرے اور تر ہائی کورٹ پورے رالما غیر سیاست کی بیا پلسا سو مصروفیات تھی اگر سے فل ٹائم نشم کو لے کو لا کر ماں زان ان ٹچ کرے دے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے ماں اسے خیبر پختونخوا بار کاؤنسل سر ماں انرولمنٹ کرے دے اس ایلیجیبل شما ان شاء اللہ دیر زر امید دے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ممبر کا نیت قوم آخلم ان شاء اللہ.
انیس ازیب نمو چې کله دا وپوښتل اوسنیو او پخوانو د اسمبلی غړو او د ځوان کل سیاست ته د راتګ په اړه څه نظر لري او آیا د دوی په فکر دغه نوي کسان سیاسي پوهه لري او کنا، په ځواب کې دا وایي
سیاست کی کم خلق راضی اگر ہمیشہ سائنا کو ماحولی سے دیر زیاد پختہ ہواڑی دیر جو نرتوب ہواڑی سے وہ ماں کی اگر آسان شہنا دے دیر خود دے پار ایسا سو تھا یو اصل سیاست کی یو پیشن پکار دے پیشن یعنی سب کو مین آئی اگر تیسرا ہو الس سرا ہو خل کو سرا اگر اس کا جو ہے ماں کہ باقی تجربہ کو ٹائم سرا لا دیں کہ کم نویں خریدی آغاز ہے تمرا آغا پوئے نہ دے تو جب کئی تو زیل پکیش تھا دیاز ممبران سے دی آغا خاص طور پاندے کے زمان پاندے کے دی آغا یو سٹاک کو خی اور لا دیر پالشنگ کو کار دے اور وقت سر با امید دے سے کہا آغا بھی کا پاتے سیتے میدان کے آغا شہبہ واقلی اسے دا سے زور ممبران دی سے دیر زیاد ایکسپیجنس دی اور دسے ہم دے کہ بالکل نویں راغلے دے اور امبے سر خوزر ہوئے میں یو خبرہ کولے شم کی تائم سرا سیاست کی امبے یو تنزلی راغلے دے نظریات سیاست اس کم افکاری گی زیاد سے دی آغا بس ایشو اورینٹڈ دے مسائل او آغا لام دے خلق زیاد غواڑی سے ہر سا پٹائی مشی
دا چی دا انیس ازیب لپارا پا سیاست کی سوک آئیڈیل دی او آغا پا خپل سیاسی کریر کے دا چان زیاد متاثر دا پا زواب کی انیس ازیب وائی
خو سیاست کی جی ہمیشہ بے لوف سیاستدان ہمیشہ مانا زمان دوبارہ آئیڈیل پاتے شیرے لیں بے لوف سیاستدان چی سنگا ہر سو کوئی کو کرتا سو گو رے کہ نیلسن منڈیلا سنگا چی آگا کھولے دے بیا قائد اعظم محمد علی جناح یو بس سیاستدان ہوں چی آگا نالج فل سیاستدان ہوں افیکٹو نالج اور آگے کی دا کرشما ہوں
چې هغه هر قسمه خلک ځان سره کړی دی، او بیا د بری صغیر مسلمانانو لپاره یو سوچ او یو فکر ورکړی دی. او بیا د حیات محمد خان شیرپاو شهید نه هم ډېر زیات متاثر یم. هغه د ټول سیاست میدان کې د داسې مثال قائم کړی دی چې هغه نارمل داسې نه وي، هغه بالکل خلکو کې عوام کې بالکل ځان داسې یو امبلنس ومو، او هغه افیکټیولی ډېر زیات هغه مسائل باندې هغه نظر ومو، هغه دپاره افیکټیولی کوشش کړی وو. شهید ذوالفقار علی بھٹو هم زما آئیډیل دی چې هغه هم داسې یو عوام ته یو سوچ او نظری او فکر ورکړی دی. اور خپل لیڈر آفتاب احمد شیرپاو تو ضرور به وایم، ولی چې هغه زما مینٹر دی چې کله نه مونږ اسٹوڈینٹ پالیٹیشین نو هغه هر وخت موجود و مونږ لپاره، هغه مونږ ته گائیڈنس هم ورکولا، هغه مونږ سره همیشه خبرو اترو باندې ڈسکس هم کولا.
دا چې د خیبر پختونخوا د کومې سیمې خلک زیات سیاسي پوهه لري او د کوم ځای نه زیات ښځې په سیاسي هلو ځلو کې برخه لري، په ځواب کې انیسا زیب وایي
سیاسي شعور خو د وایم چې د علم او تعلیم سره راځي. هزاره کې ډېر زیات تعلیم ریشو ده، پی ای خان کې ډېر زیات تعلیمي ریشو ده، د ښځې هم ډېر ښه پرسنټیج دي. خو زه وایم چې د شعور خو زمونږ یو ناپوه کس دی، دا خو الله تعالی طرف نه یو زه وایم چې یو خصوصیت خدای تعالی راځي چې هغه تاسو سره کامن سینس ہی تھا سب مسائل باندھے تھا سو زان پوئی کے اغد حل دا پارا سنجیدہ خپل طرف نه کوششونه کوي. زه وایم چې شعور په موږ سره دی، خو یو خبره ده چې دلته ډپریویشن یا تاسو وایئ چې یو غربت یا بیکورډنس چې دي که نه، هغه په وجه ډېر د سیریسلی د پولیټیکل کیریئر پرسونه کوي. ظاهر خبره ده چې ښځې خاص طور باندې چې راضي دی کې هغه سپانسر بیسس ته راضي پخپلا اگر دس ہو جو سپور ایک ماتا دیر کم اگر سے شیعہ کاری گی اگر رمک تشیئے ہو غوری تیزبا انشاءاللہ سیاست کو مدہ خدمت کو ہم سٹیٹ تا پکار دے دمونگ انٹرنیشنل پارٹنرز تا پکار دے چھے اگر تا خصوص سنس دا سے فیسیلیٹیٹ کی اسنگا افرمیٹیو ایکشن دا خضو سپیشل کوٹا چا دا اسیمبلیو کے یا لوکل باڈیز کے اگر پشان کو دیکھے پکار دا دی چھے ریاست اگر تا دمرا امداد راکی پکار دے چھے دا سے سر طریقہ ہوتی چھے خود پوٹینشل والا خلق آغا جذبہ چھے کم آغا جذبہ ہم لدی آغا تا اس طرح سے سپورٹ ملاو شی چھے آغا اقبل روزگار مسائل نا بالکل بے فکر شی اور سیاست کے اقبل رول پلے کی.
په 2013 کال کې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ ته یو رپورټ تر مخه افغانستان او پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دي چیرته چې د ښځو ژوند د ټولنیزو مسلو او یو شمیر نور ستونزو سره مخامخ دي. دا چې د دې سبب وجوهات دي او باید ښځې په خپل د دغه مسلو د کمولو لپاره سب کړی، په ځواب کې انیسا زیب وایي
بالکل دا یو شعر دی چې دومره موافق حالات نه دي مونگ خوائن دو پارا کہ آگا راشی اور ویمن ایکسپلائٹیشن ہم دے ہراسمنٹ ہم آگا ہوں مجھتا تو دس ہم نے دے چھے ٹول دا سی تاسو پخپلا اعتماد لرے اور نالج کھولی دے تاسو تا یو رسپیکٹ ہم ملا رہی گی دا سے خبر نا دا دے تاسو تا یو سپورٹ ہم ملا رہی گی خود دے دا پارا تاسو تا پخپلا اخپل زان کی یو اعتماد پکار دے اور آگا اعتماد خالی ساسو علم سرا اور ساسو چکم یو جد جہد دے اغسر راضی اور ما کو ہمیشہ کوشش کری دی چے دی ناموافق حالات کیوں ما اقبل شوق سر دا سیاست میدان در عالم آخر سمی پریخی دے
دا انیسا زیب نمو چی کلدابو پختل پخپل سیاسی او کورنی جون کے سنگ توازن ساتی او کورنی یہ پا سیاسی کارونو کے مرستہ کوی او کنا پا زواب کے دعوائی
تاسو ډیر ښه سوال کړی دی. دا یو مسله ده چې خزو د پتوسن دا شی دی چې تاسو یو سړی چې راشي سیاست ته هغه ته مکمل سپورټ ملاویږي خپل کورنۍ نه خپل کور نه خاص طور باندې هغه چې کوم ښځې دي که بهر راوځي هم نه بیا هم هغه ته مکمل یو سپورټ یو انفراسټرکچر ورته ملاویږي هر شی ورته ضرور هغه فکرونه نه آزادي او خپل کار کې مصروفي خلکو کې هغه مسائل حل دپاره هر وخت لکی اور دی حالات کی کماشمان دی کور والا دی خپل برادری دا آغا سرا آغی کور والا دی خصوصاً دا خزی آغا خپل رول دا کئی یو خز دا پارا دا شاید که دی دیر گرانا دی آغا تا خپل کور دی مداری دی زکو دی که دا زان تا دیر خوش قسمت وی ما جما تا دن را دا سی دی مداریان نشتا ولی چه شکر الحمدللہ مور میں ہم جو اندر دا رون خوائن دے ما سرا دیر مستا گئی اور دا یو لحاظ سرا یو بیسیکر جو اند ما تیر کری دی او دی که ما خپل سیاست کے خپل فل ٹائم ورکړی دی او ما ته همیشه خپل کور والو نه خپل خاندان نه همیشه دا مرستا ملاویږي همیشه دا سپورٹ ملاویږي اور دینا علاوه زما یو نیٹ ورک دی زما دوستان دی اور ډیر مخلص ذات پارٹی ممبران دی چې هغه سپورٹ ما سره هر وخت موجود دی.
په پېښور کې د خزینه کارکونکو د سوداګرۍ پرمختګ په مرکز وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر کې تیره اونۍ د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د ښځو په لاسونو د جوړ کړل شوو شیانو نندارتون پرانیستل شوی و. په دغه نمایش کې د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو نه ښځو ګډون وکړ چې پکې د خپلو لاسونو جوړ کړل شوي شیان خرڅوه. د دغه نمایش منتظمین وایي دوی غواړي د مارکیټ سره د دغه ښځو یوه رابطه جوړه کړي چې دا شان دوی د خپل لاسو جوړ کړل شوي شیان
د خیبر پښتونخوا د چارسدی سوات کرک سوابه هزاره ډیر اسماعیل خان او پیښور نه زنانو د کشیده کاری یا چې تخپل لاس جوړ شوی کارونه راوړي وو او نندارتون او خرڅ لپاره بیلابیل سټالونو کې لګولي وو. د سوات سره تعلق لرونکي شمع چې د سوات د زنانو د لاس جوړ شوی شالونه او نور سیزونه یې خودي وو مشال لیډو توای
زما به د سټال کې ټول د سوات کار دی د لاس د کډای صادری دی بیا پاغي باندې ګوتو کار شوی دی سواتی د ماشمانو د وړې سټان دی د فیمیل لپاره صادری دی زنانو لپاره د سې موقع ډیر کمی ملاویږي بل زم د خلکو سره چې کم اونر دی هغه رو رو کمیږي وجه دا چې هغه مخکې بوتلل ذریعہ نشتی نو مونږ غواړو چې مونږ له دې نورې هم موقع راکړی شي.
یو غیر سرکاري تنظیم سره کارکونکي رابیل وایي چې دوی په کیمپونو کې افغان کډوالو زنانو ته دغه کارونه ښودلي دي او دوی په سټال کې د افغان کډوال د زنانو د لاس جوړ شوي سیزونه پراته دي.
امبرایډري ده د ګوتو کار دی او دې علاوه د هغې د ګنډل دي کنه سټچنګ دی. مونږ صرف دې مقصد دلته ناست یو چې د هغې لینک چې مارکیټ سره جوړو کنه دا زنانو په خپله کړی دی کیمپس کې چې کوم ریزیډنس دی کنه هغې خو ظاهري خبره ده چې د هغې حالت معاشي طور باندې اقتصادي طور باندې کمزوري مونږ اسپیشلی د اقتصاد مضبوطول غواړو لکه ځکه چې نن سبا خو مهنګاري ده نو په دې باندې اوس نه کېږي چې نارینه د کار کوي زنانه د کور کې کېني نو دوی دومره ښکلي کارونه کوي دومره محنت سره کوي دا کارونه مونږ مارکیټ ته د کول غواړو چې دا وکتلی شي.
دا زنانه د دې کاروبار او د غزې ته نندارتون له او سودا له راغلي زرینه بيبي وای
تنو لپاره خاص کر ډیر زیات ښه چې پښتانه په پردې ډیر زیات پابندي او دا یوازې زنانه او زیره ډیر لک پر پردې زیاده ټول سټالونه ما وکتلې یو نه یو تر بل خسته دي او خاص کر چې کمزې سټال کې ناشته دا سټال خو ماشالله ډیر زیات خسته دي ځکه چې زمونږه معاشره داسې ده خاص کر پښتانه چې هغه خپل زنانه او ته نه تعلیم داسې د وښورونه ورکړي دي او نه داسې نور سنو زم چې دي زنانه وستري تاسو نور هم داسې نور څوک داسې غټ خلک چې اور سمرسته وکي.
د خزو د خیر خیګړې لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک خصوصي نماینده مهرتاج روغانی په دې خلا صدا رنگوایي
زما خو همیش دا او چې خدای خزه کور کړندې شي او منافع هغه ثرد مان لکه زلر شمزې ته په بلک والا مزې په ډیر های ریټ خرڅ کما دې په خپل هغه خزه راوستې دي او یې په خپل خرڅینو میډل مان ته ختم شه چې د دې غریبانو خزه چې کمل تک ځان ملکی په دا یو شال ته وګوره دی یو ستن ته دی یو ټک ته وګوره غریبانو هر دغه کې وایم چې دا خلندې شي کورونو کې او فائدته زه او ته بل واخلو.
دغه خزه وای باید د دوی لپاره داسې مواقع جوړ کړل شي چې دا شان دوی د خپل هنر نه ګټه ترلاسه کړي. دا وات دی اونۍ تاندې اله خبرونه ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
تپ دی پتہ لکھن راولے گئے پوسٹ باکس نمبر 3014 اسلام آباد